السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هیله چې خوشاله ورځ ولري. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د یونما مرستیاله میټا نوټسن پرون په کابل کې له خزینه محصلانو او د خزو له استادو سره خبرې وکړې. یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیاله وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پریښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهربانۍ ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1478 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي، چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 14.8 میلیونه یا 49% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.15 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پایته رسېدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډېرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیتد پرس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوترش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو کنفرانس نن پیلېږي.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کنفرانس کې د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده.
آیا دومره مرسته به راټوله شي؟
د نړۍ ډېر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. نړیوال به په دغه کنفرانس کې هغومره چې توقع لري مرستې علایده نه کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د نارنج ګل مشاعرې ته مو هم بیایو. او پاکستانی طالبان وایي روژه کې د عملیاتو نوې څپه پیلوي. دویمه نیمایي کې درته بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیزې خپرونې لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر راپور دا دی چې ټاکل شوی نن د سویس په جنوا ښار کې د افغانستان د مرستو نړیوال کنفرانس په آنلاین بڼه پیل شي. دا کانفرنس چې ملګری ملتونه، جرمني، بریتانیا او قطر یې په ګډه کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له لوري پرانستل کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یوه هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لویه غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې ده. د موبایل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په ل جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې تېره اونۍ د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاواړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 23 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي، 15 سلنه افغانانو ته پوره خواړه چې نسې ورباندې مړ شي نه رسیږي، او 10 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کنفرانس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو وړ شیانو لپاره د 268 میلیون پاونډ مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کانفرانس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیارو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
و موردل چینن د ملګرو ملتونو بریتانیا جرمنی او قطر په قربتوب له افغانستان سره د بشری مرستو کانفرنس پیلېږي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي، خو وايي چې تر اوسه یوازې د 10% مرستې ژمنه ترلاسه کړې. اسمت څاروان په دې اړه د چارو له نظر خاوند اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتلی چې آیا نړیوال به دومره مرسته چې ملګري ملتونه یې غوښتنه لري له افغانستان سره وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې اوس چې د اوکراین جګړه هم روانه ده، د نړۍ ډېر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. زما باور داسې راځي چې نړیوال به په دغه کنفرانس کې هغومره چې دغه هیوادونه توقع لري د دوی دپاره مرستې علاحده نه کړي، او هغه مرستې هم کیدای شي چې د ځینو شرایطو په خودلو سره افغانستان د پاره بیل شي.
امریکا او نړیوال بانک په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په خاطر مرستې وځنډولې، نو دې ته په کتو څه فکر کوي چې د نجونو تعلیم به په نننی کانفرنس کې څومره اغېز ولري؟
اکثر هیوادونو دا خبره وکړه چې د دې تصمیم نه دوی شوکه شوي دي، او دا په دې معنا دی چې دوی په خپل په ټول ستراتیژیګانو باندې د طالبانو سره په تعامل او په رابطو باندې د سره کتنه غواړي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې طالبان په هغه توافقاتو کوم چې دوحه کې د امریکایانو سره لاسلیک کړي دي،
که لویدیز هیوادونه حاضر نشي چې د پخوا کلونو په شان افغانستان ته سخاوتمندانه مرستې ورکړي، آیا چین او روسیه د لویدیزوالو د مرستو تشه ډکولی شي؟
د امریکایانو او د لویدیځو هیوادونو مرستې افغانستان ته خو ډېرې زیاتې وي. زما باور داسې دی چې هغه مرستې به چون نامحدودې مرستې وي او په کال کې یوازې د نظامي برخې دپاره امریکایانو تقریبا 5.5 میلیارد ډالر ورکول، او نور په انکشافي برخو کې هم په 2 میلیارد ډالر باندې کال کې دغه مرستې رسیدلې. زه فکر کوم روس او چین اوس دغه حد کې نه دي چې دومره مرستې افغانستان سره وکړي. چینایان هم چې کوم روابط غواړي وساتي، هغه د چین سرمایه ګذاري ده په افغانستان کې، او دغه دپاره پاکستان لابیګیري کوي د دې دپاره چې د چینایانو سرمایه گذاری په سیمه کې چې هغه د یو لارې او کمربند پروژه دی دا بریالیتوب ته ورسوي، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان همکاري غواړي. دا د ریل پټلۍ دی چې د ایراتان نه تر تورخمه پورې تر د پاکستان تر سرحده پورې باید دا وغځیږي چې دا لاره د تجارت دپاره شي. او بلخوا نه چین غواړي چې د مسایټک کان باندې دوی دوباره کار شروع کړي، او دا هغه پروژې دي چې چین دې ته اړتیا لري د خپل سرمایه ګذاري په خاطر. نو زه فکر نه کوم که د امریکایانو د نورو لویدیځوالو هیوادونو په پرتله چین او روسیه وشي کولای چې افغانستان سره هغومره مرستې وکړي، ځکه خپله روسیه اوس د اوکراین په جګړه کې ښکېل دی، او هغه دومره اقتصادي توان هم نه لري چې په اوږدمهاله کې په دغسې شرایطو کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې له ازادي رادیو سره غږید.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم راځو یو بل راپور ته. هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفرونو بندیز ولګول شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د نجونو د نه پریښودو په غبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو د بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ طالبانو له مخکینیو ژبنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پرېکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د 4 پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشرانو ته اجازه ورده کړي چې سفر وکړي او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونه کړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د په ځانګړي ډول امریکا، جرمني، بریتانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي.
مقاله ازادي رادیو نه اوري. په ننګرهار کې پرون د نارنجګل دودیزه مشاعره تر سره شو. شاعرانو په کې په ظاهره په آزاد فضا کې خپل شعرونه ولوستل.
د سولې دا ترانه په جلال آباد کې له شیرزو لوبغالي اوریدل کیږي، چرته چې د مارچ په 13 نیټه د نارنجګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنجګل ته غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، دا اسکر کد طالب دا هر امور لخنداش ندا، او یو لبل سره جوړه دا که مکتب که مدرسه دا. شکر خدایا شکر خدایا ازادی مو ملمنه دا.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلفات سولې لپاره دوا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون شوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نشم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼې باندې ولیکه چې نه ورانېږي.
سمی ولا سمون بیا په خپل غزل کې دې ته خوشاله و چې بدرنګۍ او ښکلا ته خپل ځای پرېښې دی.
د ژړاو کډې لاړې، د مسکاو کډې راغلې، او بدرنګۍ ټولې یوړې، د ښکلاو کډې راغلې، او تورې شپې وې خدای سحر که د رڼاو کډې راغلې. ټول خارونه یې رنګین کړ، له صحراو کډې راغلې. نور سمون 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 دی، د وفاو کډې راغلې.
د مشاعری په پای کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف مشال رادیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې مشاعره یې په بریالیتوب سره ترسره کړه.
نو الحمدلله ډېر ښه توپیرونه د تېر په څېر دا و، هغه حقایق چې چا نه شو ویلی نن په دې منبر خلکو ته وړاندې شول.
د ذکر وړ ده چې له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې هر کال د سپرلي په موسم کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړیږي چې پر شاعرانو سربیره پکې په سلګونه تنه مینوال هم ګډون کوي.
په همدې ننګرهار کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې د اومو موادو د بایو د لوړېدو او له پاکستان څخه د چرګانو د وارداتو له کبله اکثره فارمونه بند شوي او شاوخوا 1.5 زر کسان وزګار شوي دي. دوی وایي چې دغه ستونزې په ګاونډي کونړ کې هم شته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي د اقتصادي بحران او د موادو د بیو د لوړېدو له کبله د دغه ولایت لږ تر لږه 40% فارمونه سقوط شوي دي. د ننګرهار د چرګانو د فارمونو اکثره خوندان وایي چې فارمونه یې بند کړي او کاریګري رخصت کړي دي. خو د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو د اتحادیې رئیس حسیب الله طریقي ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 40 فارمونه تړل شوي دي. د چرګانو د فارمونو د تړل کېدو د دلیل په اړه وویل:
یو خو په افغانستان کې اقتصادي بحران دی او دویمه خبره دا ده چې موږ په داخل د افغانستان کې د یو ورځنیو چرګړو تولید نه لرو او همیشه موږ یو ورځنیو چرګړو د ګاونډیو هیوادونو نه راوړو. د یو ورځنیو چرګړو قیمتونه په پاکستان کې لوړ دي. دا یو وخت کېږي چې چرګوړي بندي نه راځي. په دوم قدم کې د خامو موادو قیمتي هم چې په ټوله نړۍ کې ده، دا هم یو تاثیر دی چې دلته قیمتي په دانې باندې راوستي دي.
دی دا هم وایي چې له پاکستانه تیار لوی چرګان راوړل کیږي او په داسې حال کې چې د افغاني فارمونو خاوندانو ته دانه ګرانه تمامېږي، له پاکستان سره رقابت نسی کولای. دې ته ورته په کونړ کې هم د چرګانو ګڼ فارمونه ورسته لدی چې طالبان واک ته رسیدلي سقوط شوي دي. په کونړ کې د فارمونو خاوندان وایي چې په خوا نه یوازې په خپل د چرګانو له درکه شګټه وټه لرل، بلکې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو اوس پوره وړې دي. د کونړ یو فارم لرونکی مختار وایي:
قرضداري شوي و، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس خپله د هغې سره کاریګر یم. دغه
په کونړ کې له 350 فارمونو څخه 150 بند شوي او نور هم د بندېدو له خطر سره مخامخ دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د روژې په میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف عملیات پیلوي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی طالبانو دا اعلان وروسته لدې وکړ چې د پاکستان د پاوز په وینا لږ تر لږه شپږ سرتیري د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو ویندوی محمد خراسانی په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوز او د هغه د همکارانو د ځپلو په هدف به د دوی پسرلنی عملیات د روژې میاشتې په لومړۍ ورځ پیل شي. د راتلونکې اونۍ یکشنبه یا دوشنبه به د روژې لومړۍ ورځ وي. د خراسانی په وینا په دې عملیاتو کې به انتحاري بریدونه، غلچکۍ حملې، د سړک د غاړې بمونه او هدفي بریدونه شامل وي. دا کټمټ هغه سی بریدونه دي چې افغان طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد کول. له دې اعلان څو ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو تحریک ډیورن کرښې ته نږدې د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې په لړ کې پاکستاني پوځیانو ته درانه مرشوبله واوښته. په سیمه کې یوه پولیس چارواکي وقار احمد د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل:
دهشتګردو حمله کړې وه په اف سی کلا باندې، هغه کې درې د آرمی ځوانان شهیدان شوي دي او لس پکې زخمیان دي، او درې چې کوم حمله آور دي نو هغه مقابله کې هغه هم هلاک شوي دي.
خو فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې په دې برید کې شپږ سرتیري وژل شوي دي. له بلې خوا د امریکا شاخ ډی وی راډیو د پاکستاني چارواکو په قول ویلي چې د یوه افسر په ګډون نه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو تحریک بیا ادعا کوي چې په دې برید کې تر دېرش ډېر پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي. د فرانس پریس خبری اژانس پر اساس پاکستانی طالبانو په وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو زه په اتنیمو بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انت سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. د غزنی زنی سوانان او روان دی وای دغلت الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنس توپیری چلند کیږي. دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د ټولنې دوه وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه، خو د دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې اوس هم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وړاندې په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کم علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع چې کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي، پهغو خیرات کوي، خوشحالۍ پې کوي، او دغه څنګه کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالۍ نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
وسم د موږ په ټولنه کې دا اغسته د لور او د زوی فرق کوي. اته تعلیم یافته دی او هغه کورنۍ هم دغه فرق نه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولیزاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولیزاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده، دا یوه خبره ډیره زیاته روښانه ده چې ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پرې راټولیږي، پریزانه مشخصه وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي، خو که جلکۍ مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوای په نظر کې نه نیسي.
د اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي، چې ډیری دیني عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو تپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو مترو او ریدالای سنگ.
پا کنر که دا چرگانو دا فارمونو لرون کی وای او رستی اقتصادی بحران دا دوی پر کاروبارم اغیزی کردی. دا دوی پا خبره دا کاروبار دا کمزوری که دو یو بل عملی لپاکستان دا فارمی چرگانو وارده ولدی. د دوی په وینا په کونړ کې له 355 پخوانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نورې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې.
چلوي کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پرداني اچول بوخته وایي. په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې یې درې زره چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
دا
یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې یې تاوان کړی، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې له سلو زیات کسان له مالي زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خو یې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پوخای په کونړ کې د چرګوړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي و، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله د هغې سره کاریګر یم، د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي و هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وچولی، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نشو کولی چې دې ته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چرګوړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه ستونزو د حل لپاره مونږ د موسساتو سره همدغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې د دغه فارمونو والا د دغه مشکل غور وکړي او په هره لاره چې څومره ممکن وي د دوی دغه مشکل ته د حل لار ولټوي. نو یو د هغې نه خو دا ده چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایانو غوښې راځي چې په هغې باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي، نو د هغې د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته د هغې هغه غوښې یا مایان یا چرګوټي راځي، نو دلته به د خلکو په ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر 9000 فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له 350 فارمونو څخه 150 بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
سسله پیغامونو څو پیغامونه راخله.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. دغه د روژې په مناسبت باندې باید د خلګم په دغه وپوهېږي چې دا ګراني چې راغلی ده دا د کومه سره څخه ده؟ د حیرتانو څخه نیو وړه راهوړي په پارسل په 1600 روپۍ، دلته خرڅوي په 2500 او 3000 روپۍ. نو دغه و تجاران وایي چې دا زمرد څخه نی مالیه اخی دونه ګرانه کړی ده او امارت خلک وایي چې مرد دوی ته مالیه نه ده اخیستې. نو باید دا خلک او دا مسولین په دې تجارانو یو سر وګرځي. دا روژه کې ټوله وږي دي، یو شی هم نه رانیوه کېږي. که رانیوه کېدلی نو چا خو ویل هم نه.
بلی السلام علیکم، زه بریالی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د لنډۍ ناوې د سیند څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده د مجاهدینو د مشرانو څخه چې باید دا زموږ د لنډۍ ناوې د دورایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خدا ودروي. موږ ډېر ورسره په تکلیف وروره.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکون کو تزمون پیغام دا سری مشت ټولنی سر صلیب نړیوال کمیټه تا ورسوي ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو بیا هم خراغلې دویمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ خبريږي. خو ترې وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. نن په جنوا کې د افغانستان د بشري مرستو په اړه یو نړیوال کانفرنس پیلېږي. تمه دا ده چې په دې کانفرنس کې به بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د بشري مرستو نوې ژمنې وکړي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د یونما مرستیالې میټا نوټسن پرون په کابل کې له خزینه محصلانو او د خزو له استازو سره خبرې وکړې. یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیالې وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پریښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهربانۍ ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1408 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایي مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي، چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 4.8 میلیونه یا 90% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.15 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډیرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوتریش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشیمان سر فضای کنن آزم نور ده دیجون در خوزه پا در مرد خوشحاله.
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشری او اقتصادی ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسته ګریوان دي، خو یو شمیر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیا وهي و ما مهي ښځم وهي، ډېره بده خبره ده. لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي چاته ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید وي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی، که زه څومره سار سو واشه د بېفایدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي، تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینهو تند او تیز چلند ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکې نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا ورځ وخت بس ماشومانو مې ښځم مې، ډېره بده خبره ده. لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیا وهي و ما مهي ښځم مهي، چې ډېر پورته په کار سي بیا مهي، ډېر دا لکه اعصاب سي خراب وي بیا مهي نو و ما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي رانه او قرار په کاله باندې ده، په سپېړه باندې وارونه را باندې کوي دي لاس مالې را بار مالې اعصاب هم خراب شوي دي، موږ باندې وارونه چشته کوي.
وایي د بیرون غم به کور ته یوسي، د کور به چیرې یوسي. که نارینه په کور کې د ناستې پر وخت میرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسېدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څېر ګټه نشي کولی، قصد په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعا په اصاب خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبیعا په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبیعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضداره سوم د پرزه پرو شو، یا مثلا د ټانګې تیل والا قرضداره شوم، یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا فقر دغه سی اغیزه کړی ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي، لاس جکسا ورانه بالکل ولې نه، دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعا لاغه مونږ نه خپه یو، مونږ لا غي خپه یو ذاتی، نو دغه سی اوقات تلخی ده په کور کې. هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت خراب شي نو زه باید کور کې وحشت را درولم، چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته دسې، ولا بیکاري د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلي چاته ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید وي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی، که زه څومره سار سو واشه ده بېفایدې ده. سیدا کومور د کوخور د اتک گاونډیان دی پر دی خلکانه دا دود مخ ته ملاوی گیغان سره د خبره کی ترخه ډیر نورمال په خوشحالی زکه هغه انسان وړی په بلک وضعیت کې نو کته چیرې ور سره نورمال لر شاید هغه خوشاله سی خو زینه او سره ټول سره دی داول نه تر اوسه پوری په دې وضعیت کې پاتې ور وضعیت کې ډیر خزینه دي سی مونږ به ته شابه سم باید ورکو وظیفه خود لاس ور کړی هغه تاسو ته معلومه جهان ته معلومه ده هغه کور سنبالي د کور چارې ور بسر نو باید یو شابه سم ورکړل شي نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسی خو سره ډیر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن دا به جوړیږي ورسته ان شاء الله ټول خلق وظیفې پرې خو دي ما وزیر ټول سروې کړې درس می چې کړې د ټول د نای مونږ دی وخت کې اول مونږ و دا غو سره وطن جوړیږي ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکار شوی دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سره وي ډیر ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلې دي آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي درې دېرش کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده نوموړې وایي چې میړه یې آیسکریم خرڅاوه دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیسکریم وپیري دواړه کور ته عاید نشي راوړی خو بیا هم یو بل نه ملامتوي خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي
میړه مې راسره ښه ده څه نه راته وایي نیستم را تنوی و شکر ده ترسه بیخی را سا جنگ نده کرده اما بله مغا ده غریبی ده غریبی سی بیو سیم ده سی ده سکریمان گرزی یو شیم نکی نور کاری و سکریمانم نسته ده و خلاص و سیزن کرا کالی که ناس چای و دوڑی نور چی شی کلر چای سی و کلر دوڑی سیم ده غل سراغ که نور چی شی نیول
ده چای دوڑی پیسی خو پیدا کهی؟
وستا خو کلی و کلنی خدا که غمی
کلا چی پیسی پیدا نکه اصابی دید بیرون خرابی چه کور تراسی بیتا تا پقر کیگی؟
کار کیږي سو هغه ستړی خود په کار کیږي او کني نس نه وای
څه درته وای چې په کار سي
ها کنځه راته نه کوي نس ولا کرا ته وسر تو وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړې تیری ځان وای نس نه وای رات
نيستي غریبي
او ما خپل غریبي زړې نور نس نه وای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کدي اسلام دین په رښتینی باندې عملی شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی دیني عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لویه ګناه ده نوموړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خزو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي دا بدخلقی اسلام نه مني بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیر ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکي او داسې برخورد وکي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده وعاشروهن بالمعروف الله وی معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي او د الله امانت دی ښځې په کورونو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ د الله امانت مه هغه کوئ مزای کوي نو لمدې وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له توتريخوالي نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بې برخلیکه کړي دي زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بې برخلیکه دی او تر اوسه د دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او دو نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي زما په فکر تر ټولو بد اغیزه بیدایي
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې له لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالي نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایاست چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. په پیل کې خواتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ د افغانستان ټول خزو او همدارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وایم. قدرمن اوریدونکو، نن هم موږ په اساسی او بشری حقوق خبرونه کې د تم د مارچ د خزو نړیواله ورځ په ویاړ د خزو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره ملمد عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته خرغلاست وي خپل پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د خزو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړئ.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو او نارینه وو په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې او نارینه هغه اتحاد ته او یووالې ته ضرورت ډېر و. رو رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله دی، له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسی پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مگر په شلمې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېرو ټولنو کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940م کال او 1950م کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903م او 1908م کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. اوس په مدرنیټی کې په هغه هیوادونو کې چې عملیاتونو ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډېر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم زښ ډېر دی، ډېر زیات داخل دي، او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزه شته، ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خنډ شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو ترغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابره ګڼل شوې ده، همداراز د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي، او همداراز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب دې موضوع ته اشاره شوی؟ او کنه
افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه سکه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي، اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخواني قوانین تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریځ مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه اند نارینه په شکل باندې حمایت شوی، او ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله ای، هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم داسې و، اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق په اړه کې ځینې مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي که نه شي کوي، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې راغلي کنه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای، د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند، ما په اسلامي تاریخ کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي وشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې، نو یعنی هغه سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی، ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغه تجارت کوه او د خپل ورسره کار شروع کړی، نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
که چیرې په یوه ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده سب له کومو ستونزو او مشکلات سره مخامخ شي.
دلته دی ملتونو د پرمختګ د کچه په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دي، ډیر زیات پرمختګ یې کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته زه ډیر ضرورت احساسیږي ورته. حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، یا د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي، او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون دوی په مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي، او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې ازل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې اسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي، او ځینو اداراتو کې چې فعالیت ډېر نشته هغوی ازل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کېږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د ابلغ اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سي نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیرو زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي، او خپله کور ته یو مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشې دوی په غاړه دی. نو زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې اماده کول ډیر زیات مهم دی، چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي، او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطح باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده صاحب په پای کې هم ستاسو نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډیره زیاته کړېدلې ده، تر دا نه دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلې. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل، هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر نارینه به و، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره، او د افغاني دودونو او ارزښتونو په رعایت کولو سره ښځو ته نقش ورکړي، ونډه ورکړي، او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډیر زیات ځپلی وو، موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه که زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي، موږ ډیرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو ښځو او نارینه دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لیلا سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.